द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوریدونکو او خره خلاص خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نغوا ګیست نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دي او د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده. زما ستاسو قربانه مونږه شهید اول هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. امریکا او افغان حکومت دواړو د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د سولې خبرو اترو ته دې د افغانستان حکومت سره کینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د عمل به افغانستان کې روان تشدد او تندروی ته خاتمه ورکړي.
کابل کې د ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال جان کیری او د افغانستان صدر اشرف غنی په ګڼو معاملو خبرې اترې وکړې چې پکې جولای کې وارسا کې د نیټو د سرمشریزې غونډې معامله هم شامله وه.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې د دوامدارو د تیزو بارانونو له کبله د مړو شمیره نوي تنو ته رسیدلې او په لویه کچه مالي زیان هم خلکو ته اوښتی. اخوا د پاکستان د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون وروستو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو په بهر ملکونو کې د اساسو په اړه پلټنې به د اف آی اے د لارې کوي. سرچې کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. امریکا او افغان حکومت دواړو د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د سولې خبرو اترو ته دې د افغانستان حکومت سره کینی. ښاغلي جان کیری کابل کې د لیدو پر مهال افغان مشرانو ته ویلي د سولې خبرو کې د طالبانو ګډون کولی شي چې افغانستان کې تندروی ته خاتمه ورکړي کوم چې د لسیزو راهیسې دوام لري. او بلې لورې ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د دورې وروسته د دو اړخیزه کمیشن غونډې کې د 2014 څخه په خو افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په موجودګۍ ټینګار شوی دی تر څو دوه مهم عملیات ترسره کړی شي چې پکې لومړنۍ د نړیوالو شراکتدارانو په مرسته د افغان ملي ځواکونو تربیه، هغوی ته صلاح مشوره ورکول او مرسته کول، او د دې سره سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د شریکو هلو ځلو لړکې دوه اړخیزه مرسته شامل دي. بلې لورې ته د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې د تیزو بارانونو له کبله د مړو شمیره نوي تنو ته رسیدلې ده او شاوخوا زرو کسانو نورو کورونه نړیدلي او یا هم ورته مالی زیان رسیدلی دی. د سرچینو تر مخه ویل کېږي تر ټولو ډیره مرګ ژوبلا کوهستان ضلعه کې شوې ده، چیرې چې د کمرو د ښویېدو له کبله په پیښو کې نږدې 10 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن مطبوعاتو ته ویلي دي چې د کمرو راپریوتو له سببه د دې سیمې سړک 100 فوټه ښویېدلی دی. اخوا د بلوچستان په سرخار کوټه کې چارواکي وایي چې حکومت په کلات سیمه کې عملیات ترسره کړي دي او د دغې عملیات پر مهال 40 وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر په سیکرټریټ کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی د کلات په جوهان سیمه کې د تیرو 3 ورځو راهیسې عملیاتو ته دوام ورکړی وو. هغوی زیاتوي چې د متحده بلوچ آرمی یا جدا غوښتونکي بلوچانو ډلې یو مهم کمانډر اندول نبی بنګولزی هم پکې وژل شوی دی. بلې لورې ته پاناما لیکس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نوم د راوتلو په سر حکومت اوس هم نه دی توانېدلی چې د دغې مسلې پلټنې وکړي. وزیر اعظم د دې کیس د پلټنو لپاره په یو پخوانی جج د مشرمله یو کسیزه کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو، خو مخالفه ګوندونو پیپلز پارټي او تحریک انصاف د وزیر اعظم دغه وړاندیز شوی کمیشن رد کړی دی. د پاکستانی سرچینو تر مخه د ستري محکمې دوه پخوانی ججان نصیر الملک او سایر علي هم د دې قضیې د پلټونو کولو نه انکار کړی. حکومت د نورو پخوانی ججانو سره هم اړیکې نیولي، خو مطبوعات وایي تر دا مهاله هیچا هم مثبته ځواب نه دی ورکړی. اخوا د بلجیم د مرکزی حکومت د سارنوالانو د وینا تر مخه برسلس کې د جمعې په ورځ د پاریس ترهګر حملې کې ککړ مشکوک نیول شوی تن محمد ابرینی منلی دی چې د مخفي کامرې د لارې اخیستل شوی تصویر کې ټوپۍ اغوستونکی شخص دی په خپله دی. دغه تن برسلز په هوایي ډګر کې د مارچ په 22 نیټې د ترسره شوي بمي چاودنې د دوو ځانمرګو بریدګرو سره ملګری و او ورسره لیدل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیس او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. اوس راځو د ریپورټونو ولورته. تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم وویل چې امریکا او افغان حکومت دواړو د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د سولې خبرو اترو ته دې د افغانستان حکومت سره دا مهال کینی او دغه جوړجاړی دی وکړي، ځکه چې افغانستان کې د تندروي پر ضد چې کوم عملیات روان دي او هغه کوم ناکامیږي، د هغې هم دغه سبب دی چې طالبان په دغه پروسې کې ګډون نه کوي. نو بلی لوری ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو په نورو مهمو خبرو باندې هم بحث کړی دی. او په وارسوا کې کېدونکې دغه کانفرنس په هکله هم ډېرې خبرې شوې دي. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک په خپل ریپورټ کې لري.
امریکا او افغانستان په طالبانو غږ کړی چې افغان حکومت سره دې خبرو اترو ته کینی. د فروری میاشت کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتملې ډلې د غونډې ترسره کېدو نه وروسته جاري شوي ګډه اعلامیه کې هیله څرګنده شوې وه چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په قربتوب د امن مذاکرات ترسره شي، خو وروسته طالبانو افغان حکومت سره افغانستان نه د ټولو بهرانو ځواکونو تر وتلو د امن مذاکراتو نه انکار کړی و. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې د خالی په ورځی افغان مشرانو سره لیدلو لپاره د کابل سفر کړی، ویلي دي چې د امن عمل کې د طالبانو شرکت سره د تشدد په خاتمه او د کلونو راهیسې روانه جګړه کې د افغان ولس لخوا د زغمل کېدونکي تکلیف په راکمېدو کې مرسته کېدی شي. کابل کې د ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال جان کیری او د افغانستان صدر اشرف غنی په ګڼو معاملو خبرې اترې وکړې، چې پکې جولای کې وارسا کې د نیټو د سرمشریزې غونډې معامله هم شامله وه، چې پکې به د افغان ملي اردو جاج اغستل کیږي او د دې ترڅنګ د دې کال په اخره کې برسلز کې ترسره کیدونکي ترقیاتي امداد په اړه هم په غونډه خبرې وشوې. صدر اوباما ویلی دی چې هغه به راتلونکي کال نه افغانستان نه د امریکایي فوجیانو شمیره د 9800 نه 15500 ته راکموي، خو د اوسنو راپورونو نه اشاره ترلاسه کیږي چې د دغه هدف په ترلاسه کېدو کې ځنډ رامنځته کیدی شي. کیری ویلی دی چې د فوجیانو د شمیرې راکمولو د غوس پروګرام فیصله کولو نه مخکې به صدر اوباما افغانستان کې میشت امریکایي فوجي کمانډرانو سره سلا مشوره کوي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلی وو چې حکومت یې د امن او جوړجاړي د پرمختګ لپاره ټولې هلې ځلې کوي، خو دغه هلې ځلې به تر هغه وخت ګټورې ثابت نه شي تر څو چې طالبان د مذاکراتو میز ته نه وي راغلي. هغه دغه څرګندونې د خالی په ورځ د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره د دوه اړخیزه کمیشن د غونډې په مهال کړي. افغانستان خارجه وزیر ویلي هغوی باور لري چې نړیواله ورورولي د افغان حکومت سره د افغان طالبانو نیغ په نیغه خبرو ته کینولو لپاره سیمه کې د مرکزي عناصرو ډاډګیرنه کې مرسته کولی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدر من اوریدونکو د ډیوریجو خبری خبرونه ته غواګیس او د ډیوریجو د خبرونه به دوام لري او تاسو ته نور ریپورتونه هم په خبرونه کې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو رازو یو ځل بیا د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې هغه مهم خبر ولوري ته چې په دې صوبې کې د تیزو بارانونو له کبله کوم چې په تیره یو هفته کې دوامدار جریان لري، کله هم دغه بارانونه ودرېږي او کله هم بیرته په تیزۍ سره پیلېږي. دغه کې د مړو شمېره نوي تنو ته رسېدلی دی تر دا مهال، او شاوخوا داسې زرو کسانو کورونه تباه شوي دي او نړیدل شوي دي چې دوی ته هم مالی نقصان رسېدلی دی او د دې تر څنګ دوی ته ځاني نقصان هم رسېدلی دی. سرچینې چې کومې خبرې کړې دي او ویلي دي چې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله کوهستان ضلع کې شوې ده، چیرې چې کمرې ښویېدلې دي او د دې له کبله خپله په کوهستان کې 10 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن مطبوعاتو ته ویلي دي چې د کمرو د راپریوتو له سببه د دې سیمې سړک چې دی هغه تقریبا شاوخوا 100 فوټه ښویېدلی دی، چې کوم چې ډېر زیات دی. او هغوی د ځایي پولیس وایي د دې منطقې د دې سیمې چې دغه نړېدلې کمرې یا دغه نړېدلې غر چې دی د دې خاورو له کبله یا د دې نړېدلې ملبه له کبله دومره نقصان هم رسېدلی دی، او د دې تر څنګه دا ډېر زیات دی او دا یوازې د غټو مشینري په ذریعه کولی شي چې ایسته شي او تر لاندې چې کوم هم مړي دي هغه راوپسل شي. او د دې تر څنګ تاسو ته به دا هم وایو چې دغه خیبر پختونخوا کې چې کوم نوي تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د بارانونو له کبله، تاسو ته مو وړاندې هم وویل چې 10 تنه د کوهستان نه دي او په شانګله نه 12 تنه دي، سوات نه 13 تنه پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او د دې تر څنګ داسې 16 کسان دي چې ټپیان شوي دي په دغې بارانونو کې، او یا هم کورونه پرې نړېدلي دي او یا هم نور زیان ورته رسېدلی دی. او داسې 233 کورونه دي چې تباه شوي دي، او د دې تر څنګ داسې 690 نور کورونه دي چې جزئي نقصانونه هم ورته رسېدلي دي. نو د پی ډی ایم ای ترجمان د وینا تر مخه ویل کېږي چې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن کې نن هم په داسې بارانونه کېدل چې هغه کله هم ډیر دوامداره به وه او کله هم دا به ودرېدله. نو دا هم د هغې ځای د موسم حالت او د کوم مالی او ځاني زیان چې رسېدلی دی. اوس به راشو یو بل خبر ولوري ته چې پاناما لیکس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نوم د راوتلو په سر حکومت اوس هم نه دی توانېدلی چې د دغې مسلې پلټنې وکړي. او د دې تر څنګ دا چې غبرګونونه هم د سیاسي ګوندونو لخوا ورته ښودل شوي دي، او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو په بهر ملکونو کې د اساسو په اړه پلټنې به د اف آی اے د لارې کیږي. نو دغه ریپورت تاسو ته زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی چې تاسو ته به وړاندې کوو.
د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي که د تحریک انصاف مشر عمران خان غواړي چې د پاناما د افشا شوي مالی دستاویزاتو پلټنې د اف آی ای لخوا وکړای شي نو دوی ورته تیار دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د زیارت په ورځ د قومي اسمبلۍ په غونډه کې غوښتنه کړې وه د نواز شریف د لور او دوو زامنو د آفشور کمپنیانو د لارې د ټیکس نه بچ کېدو تحقیقات تر پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای لخوا وکړای شي. په پاناما کې د نړۍ د یو شمیر سیاست مدارانو، حکومتي مشرانو، فنکارانو او لوبغاړو په اړه رابرسېره شوي دستاویزاتو کې ویلې شوي دي چې دوی د ټیکس نه بچ کېدو دپاره په داسې ځایونو کې کمپنیانې پرانیستي چېرته چې ټیکس نه وي، او دغې ته آف شور کمپنیانې ویلې کېږي. په دغه دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف په لور او دوو زامنو د 4 کمپنیانو جوړولو تورونه دي. وزیر اعظم نواز شریف د دغه تورونو د پلټنو د پاره 13 ورځ عدالتي کمیشن جوړ کړی وو، ولې د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو په دغه کمیشن ټکونه کړیو او د یو آزاد او بے طرفه کمیشن غوښتنې کړې وې. چې 13 ورځ د واکمن مسلم لیگ ګوند وفاقي داخله وزیر چودري نثار علي خان اعلان وکړو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ایجنسی به د پاناما د دستاویزاتو په اړه پلټنې کوي او د ایف ای ای په چارواکو مشتمل یو آزاد کمیشن به د مخالفه سیاسي ګوندونو په خوخه جوړوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دغه حکومتي فیصلې هرکلی کړی او حکومت ته یې د ډاکټر شعیب سړل نوم د دغه آزاد کمیشن د مشر دپاره وړاندې کړی دی او ویلي دي شعیب سړل له د پوره اختیار ورکړی شي چې د دغه مالي غبن تحقیقات وکړي. تیر هفته د پاناما د یو قانوني فرم لخوا د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د سیاسي مشرانو، فنکارانو او لوبغاړو په اړه په لکونو دستاویزات راښکاره شوي چې وایي هغوی د ټیکس نه د بچ کېدو دپاره په بهر هیوادونو کې آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي. هر څه که په پاکستان کې د دغه انکشافاتو وروستو په وزیر اعظم نواز شریف د مخالفه سیاسي ډلو لخوا فشار زیات شوی، خو مطبوعات وایي په پاکستان کې د 200 نه زیات سیاسي مشران، فوځي افسران، ججان او د شخصي ټلویزیونونو او اخبارونو مالکان په دغه جرم کې ککړ دي او تر اوسه راښکاره شوي دستاویزاتو تر مخه تر ټولو زیاتې آف شور کمپنیانې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت سیف الله کورنۍ لري چې په بیلابیلو هیوادونو کې د 34 نه زیاتې کمپنیانې دي. په دغه کورنۍ کې سلیم سیف الله، همایون سیف الله، سینیټر عثمان سیف الله او یو شمیر د دغه کورنۍ نور غړي شامل دي. د دغه کورنۍ تعلق هم د مسلم لیگ سره دی. د دې نه علاوه د پاکستان د جیو ټلویزیون او جنگ گروپ مشر میر شکیل الرحمن، د پاکستان لوی کاروباری شخصیت او د بحریا ټاون مالک ملک ریاض او د میریټ مالک صدر الدین هاشوانی، د دې ترڅنګ جسټس ملک قیوم او نور ډیر داسې مالدار خلک دي په چا چې د پاناما د فرم تر مخه د غبن تورونه دي. په دغه دستاویزاتو کې لا نور نمونه هم راښکاره کیږي، خو دا هغه کسان دي چې د ټیکس نه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړې کړې دي. په پاکستان کې په نورو لارو چارو په کرپشن کې ککړ سیاست مداران، جرنیلان او ججان په دې لیست کې شامل نه دي او رپورټونه وایي داسې نه ده چې ګنې د پاناما په دستاویزاتو کې د پاکستان ټول کرپټ مشران شامل دي او په باقی پاتې د کرپشن تورونه بې ځایه لګي.
د ټولو غږ دیو رادیو، د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار کړی دا مختار خلیل صاحب چې تاسو ته به وړاندې کوو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کوم موضوع راخسته ده.
د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل یو تازه غنه کې تر هغه راینه د ځان خلاصولو په موضوع یو ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې برسل نه تر آیوري کوسټ پورې مونږه د تر هغه راي جواب څنګه کولای شو. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د مارچ په 22 تاریخ د بلجیم په صدر مقام برسلز کې په هوایي اډه او په میټرو ریلوی سټیشنونو باندې د بمونو د حملو ذمواري دولت اسلامي قبوله کړې ده. په دې حملو کې د دریو حمله کوونکو په شمول 15 کسان وژل شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي دي. دغه شان د مارچ په 14 تاریخ آیوري کوست کې د سمندر په غاړه د سیل سپاټي په ځای کې راغونډو خلکو باندې شوی حمله کې 22 کسان وژل شوي دي چې شپږ پکې حمله کوونکي، دو فوزیان او 14 عام کسانو. بیا راځو پاکستان ته، چرته چې لاهور کې د ماشومانو په یو پارک کې خودکش حمله کې 2 کسان وژل شول. د لاهور د پارک حمله دغلته ایسټر لراغونډو عیسایانو باندې د کولو منصوبه جوړه کړې شوې وه، خو زیاتره پکې مسلمانان وژل شول. واشنگټن پوسټ لیکي کله چې موږ لاهور، برسلز او آیوري کوست کې د شوو خونړو حملو ذکر کوو نو ورسره دا سوچ هم راپورته کیږي چې د دې شیطانی قوتونو جواب څنګه پکار دی، کومو چې د دولت اسلامیه، القاعده او د طالبانو په نومونو د خپلو ناولو کارونو بازار ګرم کړی دی. دلته دا خبره کول ضروری ده چې اسلام او تندرو بنیاد پرسته اسلام یو برابر نه دي. ډیر مسلمانان د اسلام په نوم د خونړو کارونو کوونکو تندرو سره هیڅ علاقه نه لري، بلکې حقیقت خدا دی چې زیاتې ترهګر حملې خدا وخت په مسلمانانو د دوی په مذهبي ځایونو او په مذهبي دستورو باندې کیږي. په دې لړ کې مسله تندرو نظریه جوړه کړې ده، کومه چې عیسائی میندې او ماشومان د آیوري کوست په ساحل سیل راغلي سیلګري او په ترکی کې د یهودیانو سکول روان ماشومان په یو چوکه شړي. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخر کې تازه ورځو کې د صدر اوباما د کړي یو تقریر حواله ورکړې ده، په کوم کې چې صدر اوباما ویلي دي چې د تندرو اسلامي نظریې نوغې وستل لازمه ده. دین ټولې مهذبې دنیا ته خطره ده. صدر اوباما زیاته کا چې د دولت اسلامي غوندې د تندرو خلکو خلاف د هوایي حملو نه علاوه چې بل کومه یو اثرناکه وسله استعمالول پکار دی، هغه زموږ د کردار، اقدارو او د قامي تاریخ وسله ده.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سی لیکئ voanews.com.
تاسو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته غوږ یاس قدرمنو اوریدونکو. د بلوچستان په سرخار کوټه کې چارواکي وایي چې حکومت په کلات سیمه کې عملیات ترسره کړي دي او د دغه عملیات پر مهال څلور دیرش وسله وال وژل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر په سیکریټریټ کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی د کلات په جوهان سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې عملیاتو ته دوام ورکړی وو او چې په ترڅ کې یې د جدا غوښتونکو بلوچستانو ډلې یو مهم کمانډر یې هم وژلی دی. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور په خپل ریپورت کې لري.
د بلوچستان اعلی وزیر په سیکریټریټ کې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې دوی له تیرو درو ورځو څخه د کلات د جوهان په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یو مهم کمانډر په شمول باندې څلور دیرش کسان ووژل شو.
انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا ہے اور ان پر ہم نے دو دن کنٹینیوسلی ہمارے سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور اس میں 34 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں جس میں اس کیمپ کا کمانڈر غلام نبی بنگلزئی بھی شامل.
د خفیہ معلومات پر بنسٹ باندھے دغ عملیات تر سرکڑل چی پترس کی دغ کیمپ جاڑ کئی سرپراز بکٹھی دا وکڑلا چی دوی د مستونگ پا پیش کی ککانو پا کم کسی ترشل زیاد پشتانہ وجل سویو. سرپراز بوکټي وویل چې په دوی کې یو مهم کمانډر عبدالنبی بنگلزئی هم شامل دی. د د پوینا په یو شمیر پیښو کې ککانو او دغه ډول له مختلفو ډلو سره لاس درلودي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ زخه مو پښتل چې د بيدرکسو خلګو سازمان وی چې دوی بيدرکسو خلګ ووجني بیا غدا څرګند کړي چې دوی په مقابله کې ووجل سو د دغه تور رات کړی او وی ویل
پروپاګاندا وار په انہوں نے یہ فرنٹ جنریٹ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ کیمپس میں ہوتے تھے ان کو یہ بطور انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے میڈیا میں ان کے نام سرکولیٹ کرتے تھے. پھر جب وہ ایسے انکاؤنٹرز میں، ایسے آپریشن میں مارے جاتے ہیں تو اس کا دوبارہ ایڈوانٹیج لینے کے لیے ری انفورس کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے یہ رو رہے تھے کہ یہ مسنگ پرسنز میں سے ہیں. تو یہ ان کی میڈیا وارفیئر میں
صدقہ بلوچ وسلوال پر مختلف ڈلو کی ننوتلی دی دوی داکومات پر زد بانی عملیات کوی او بیا نمونه دلته په بيدرکسو بلوچستانو کې هم شامل دي چې کله ووجل شي بیا دوی تور لګوي چې دا حکومت په مقابله کې ووجل د دا د حکومت په ضد باندې یو پروپاګاند وبلې. تیر ورځم حکومت 15 مړي کوټه تراوړي وو چې پاغه کې لاس لکلات زخه او 15 لسوی زخه راوړي وو. 15 د شوی غ ډیر زاړه وو. حکومت وی چې درې ورځې لمخه هلته په کلات د جوهان په سیمه کې دوی اپریشن وکړي چې وجل سوی وو. د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ ویلی وو چې په دوی کې شپنجری خلک هم شامل دي. د بلوچستان ریپبلیکن پارټي جنرال سکرتر شیرمحمد بوکټي د دغې پیښې غندنه وکړله او وی ویل چې تیر ورځ کم 15 مړي راوړل شوي وو. په هغه کې درې بوکټیان هم شامل وو.
تین بوکټي جن کے نام ہیں روجا، ڈنا اور حیر دین، ان کے ورثہ نے ان کو شناخت کیا اور ان کی لاشوں کو لے گئے ہیں وہاں سے. یہ وہ لوگ تھے جن کو 3-4 سال سے اٹھایا کے غائب کیا گیا تھا، ان کی لاشیں پھینکی.
روجا، ڈیٹا اور ادا وجلی دی دوی پہ بدرکسو خلگو کی شامل ہو چی دوی اوس وجلی دی دا غو مڑی را غرزولی دی. حالتا د بلوچستان د پنجګور لسمی زخه هم اداوی سوی دی چې حالتا له دوو ورځو زخه عملیات روان دي. ځای خبري اعلان وی چې حالتا د ټلیفون رابطه کتا سوی دا. په دې ترڅ کې حکومت تر اوس مهال پورې څه نه دی ویلي او نه د وسلوالو سازمانونو له لوري تر اوس مهال پورې څه اعلامیه مخې ته راغلې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
قدر منو اوریدونکو، د خبری خبرونې په دې ځای کې وخت شوه مطبوعات ته د یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
نایجیریا د مختلفو قومیتونو ملک دی، لویا ولسی معاشره لري، په ثقافت ډیر شتمن دی او د بیکچو زیاتو وسیلو خاون ملک دی. نایجیریا د ډیر زیات اقتصادي خیرازه توانمن ملک هم دی او هم دغه سبب دی چې امریکای او نایجیریا په تازه ورځو کې د امریکای او د نایجیریا شریک کامی کمیشن بیا د سره تازه کړی دی چې مقصد یې د شریکو مفاداتو په مدونو کې دوه اړخي د ملګرتیا فراخول دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د مارچ په اخر کې د کمیشن په شوی تازه غونډه کې خپل تقریر کې ویلي دي چې د امریکې د نایجیریا د نوي صدر د محمد بوهاري د مشرۍ لاندې د نایجیریا د معیشت د فراخه کولو او د پرانستو په لوس کولو ډاډګیرنه شوې ده. په دغه موقع جان کیری نایجیریا له د سګنی کال لپاره د 600 میلیونه ډالرو د امداد ورکولو اعلان وکړو. د دې رقم زیاته برخه به د ایچ آی وی، ایډز، ملیریا او د نری رنز د نوغي په ویستو او په دې رنزونو د پرتو رنزورانو په دارو درملو خرچ کولی شي. نور رقم به د نایجیریا د توانایی د مت په مضبوطولو او د افریقې د توانا کولو په بابله د صدر اوباما په اعلان کړو منصوبو خرچ کولی شي. دین علاوه دې رقم نه به د نایجیریا د کروندې د مت ښه کولو او د کلیوالو سیمو د خلکو د آمدن زیاتولو په کارونو هم پیسې ټکی لګولی شي. ښاغلی جان کیری خپل تقریر کې دا هم وویل چې موږ به نایجیریا کې او په خصوصي توګه د نایجیریا په قطبي سیمه کې د انساني خواخوږۍ او د ترقیاتي ضرورتونو پوره کولو کار ته په شریکه ولی ورکو، ځکه چې دغه سیمه کې د روزګارونو د نیش له ثوابه خلک رستو پاتې دي. دینه علاوه دغلته بوکو حرام ترهګر تنظیم په زرګونو خلک وجلی دي او د لکونو خلکو ژوند یې په عذاب کې اچولی دی. امریکا با بوکو حرام لا د حتمی ماتی ورکولو په کوششونو کې د نایجیریا ملا مضبوطی او د هغو حالاتو خاتمه به کوي د کومو د لاسه چې دا ترهګر ګوند راپورته شوی دی، ځکه چې همدا حالات دی ګوند لا د خلکو د برتی کولو او د دې د ناولو کارونو د جاری ساتلو سبب جوړیږي. د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل تقریر په دې ختم کو چې زموږ مقصد خپلو کې د ملګرتیا د پاره ټولو مدونو کې د ضروری ملګرتیا اقداماتو لا اخیری شکل ورکول دي. خدا کارونه شپه په شپه نشي کېدی. موږ به د خپل مقصد په لوري په قلار قلار وړاندې خوځو. دا په صحیح لوري صحیح قدم دی او په دې کې د امریکې او د نایجیریا دواړو خیر دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.